سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي تاسو موږ کله ساتي راډیو نه اوري اوس د زړه ډیو خبرونه څلورش ساته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپوندو نسی او شپږو مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني چپات دول شپږ نوي خبري مجله په خبرونه پیلو د طالبانو لوري د ژوندیو دا ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د خبرېدو په لړ کې په هلمند ولایت کې ټلویزیونی خبرونه بند شوې دي. د افغانستان د خبرالانو مرکز نن دا خبرو کړې ده او په یو بیان کې په دې اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده چې داسې کارونه په بدې پایلې ولري. هلمند څلورم ولایت دی چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرېدل پکې ممنوع شول. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په وروستیو کې فرانس پرېس خبري اژانس ته ویلي وو چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو او فلمونو اخیستل به په تدریجي توګه په ټول افغانستان کې بند شي. د طالبانو د اقدام د رسنیو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه خپرولې دي. چین اعلان کړی دی چې د افغانستان پر صادراتو به مالیه معاف کړي. د خبر په افغانستان کې د چین سفیر نن پر ایکس باندې په خاني ټویټر خبر کړی دی. په افغانستان کې د چین سفیر جاوا شینګ او ورسره پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په همدې تړاو خبرې کړې وې. د طالبان تر واک لاندې بختر خبري اژانس څرګندوي چې د مالیه به د ډسمبر له میاشتې وروسته نه اخیستل کیږي. افغانستان پروس کال چین ته د څلر شپېتو میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات لرل. چین یو له هغو محدودو هیوادونو څخه دی چې په کابل کې د واکمنو طالبانو له حکومت سره نږدې روابط لري او پیکینګ یې د دوی سفیر هم منلی دی. د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان کې د حکومتي ملیشو ځواک پر پوستې په برید کې لږ تر لږه لس ملیشي ځواکونه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. پاکستاني رسنیو نن د امنیتي سرچینو په حواله ویلي چې برید تېر ماښام پیل شوی و او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. امنیتي چارواکو ویلي چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ لس ملیشه ځواکونه وژل شوي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حالت نازک دی احتمال شته چې د تلفاتو شمېر لوړ شي. طریقه طالبان پاکستان ټي ټي پي د دې برید مسؤلیت منلی دی. پرون د پاکستان پوځ یې دا کړې وه چې د خیبر پختونخوا په باجوړلو سالۍ کې د ټي ټي پي د یو قومندان او دوه سانمرګو په شمول نهه غړي وژلي وه. د اوکراین د ولسمشر په وینا روسیا غواړي چې د شمالي کوریا پوځیان سر له یک شنبې یا دوشنبې په جنګي سیمو کې ځای پر ځای کړي. ولادیمیر زلنسکي پر شمالي کوریا او روسیې د نړیوال فشار غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو قوانین ته درناوی وکړي. د اوکراین پوځي استخباراتو د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د اکتوبر په درویشتمه د روسیې کرسک سیمې ته د شمالي کوریا پوځیان رسېدلي دي. واشنگتن د چاشن به پورس خبرو کړی و چې د شمالي کوریا 3000 سرتیری په روسیې کې ځای پر ځای شوې دي. د امریکا د فوازیر لوئټ آستین وایي چې څلونکي له هم د مسله څاري او پینګیانګ به د دې پایلې وګوري چې له روسیې سره مستقیما مرسته کوي. د لبنان دولتي اژانس خبرو کړی دی چې د دې هیواد په جنوب کې نن د خبرالانو پر یوه مرکز د بمبارۍ په ترڅ کې د رسنیو درې کارکوونکي وژل شوي دي. په بیروت کې میشت المدین تلویزیون ویلي چې په وژل شوو کې دوه تنه د دوی همکاران دي. المدار تلویزیون چې بیا د خصبا په سیمه کې د خپل حکمرمین واسام قاسم د وژلو خبر ورکړی ویلي دي چې دغه تلویزیون د حزب الله ډلې پورې تړلی دی. اسرائیلي ځواکونو تر بمبارۍ مخکې د سیمو خلکو ته خبرداری نه ورکړی او د افغانستان او هند الف لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شوه. افغان لوبډلې پچې ګټلې ده او توپوهنه یې غوره کړې ده. په دې اړه به نور جزئیات وروسته درکړو. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالعه واوریدل شي. د ملګرو ملتونو یو شمېر چارواکو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره پر طالبانو فشار زیات کړي. خو دغه فشارونه ولې پایلې نه لري؟ باندې په راپور کې درته وایم. ولې خلک له افغانستانه وځي؟
کور کراګانې ګډېرې وې، د برق بینونه ډېر ول چې هغه د موږ د وس نه بهر ول.
خو دغه کسان چې ګوندیو هیوادونو ته کډوال کیږي هلته ژوند څنګه ده او کبیر ترستانه شي په افغانستان کې ژوند هوسا کیږي او کنه وړاندې پر راپور کې درته وایو. له دې سربیره د افغان هنرمندانو ژوند ته تم کیږي
مونگا اوس په پردو ملکونو کې ډېر په بد حالت کې هنرمندان اوسیږي، د خپل هنر نه ډېر لري.
دا د هنرمندانو شکایتونه به هم درته ولرو. نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو. د امریکا ټاکنې په اړه باندې هم جزئیات شته. نور مطالب هم شته. ملتیا وغواړه.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو سفری د سیال د شفیق هر د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې له ټولنې او حکومتولۍ د ښځو شدید محرومیت په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتګ پکوته کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شوراوي غونډې ته په خبرو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره پر ګډو هڅو ټینګار کړی دی. تفصیل خطر پردیس نورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو انجونو د ناسم وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ملګری ملتونه وایي د افغان خزو محرومیت په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې شاتګ کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد پرون پنځشنبه د اکتوبر 24مه د خزو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه ته په دې اړه وویل:
په افغانستان کې له ټولنې او حکومت ولې د ښځو شدید محرومیت دلته افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتک وي. دا مهمه ده چې موږ په افغانستان او له هغې وړاندې د میرمنو د ملاتړ په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړو او د هغوی د حقونو د دفاع لپاره په هر ځای او هر فرصت کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو.
نوموړي وویل په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیاتو هڅو همغږۍ ته اړتیا شته. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما بهوس هم د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ته ویلي چې میلیونونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې له لومړنیو حقونو بې برخې شوي او د زندانیانو په څیر ژوند کوي.
موږ د هغو میلیونونو افغانو ښځو او نجونو د ویرې یادونه کوو چې له زده کړو راتلونکي او خپل غږ څخه محرومې شوي دي. دوی اړ وستل شوي چې غلي شي او په خپلو کورونو کې د زندانیانو په څیر ژوند وکړي.
طالبانو تازه د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې په کراتو ادعا کړي چې د ټولو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنیدو سره پر افغان جنو خزو لزده کړو او کار څخه د دوی راګرځولو په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. تازه د بریکس سازمان په شپاړسمه سرمشریزه کې هم غړو هیوادونو په افغانستان کې د خزو جنو قومي لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. د خزو د حقونو فعال شکریا بارکزی وی پر افغان میرمنو او جنو د طالبانو لوري وضع شوي محدودیتونه له انساني او اسلامي اساساتو سره په ټکر کې دي.
زه فکر کوم چې طالبان تر ننه پورې هم په دې باندې قانع نه دي چې په افغانستان کې د تعریف شوي حقوق د افغانستان د خلکو معلوم نه دي تر ننه. نو زه فکر کوم چې طالبان ته هم پکار ده چې خپل پالیسیو کې بیا کتنه وکړي. کوم قرائت چې دوی د شریعت نه لري، حتی اسلامي وادونه پر ضد ودرېدله او په غي باندې خبرګون وخوده. افغانستان یوازینی اسلامي نظام نه دی، نور اسلامي کونه شتات کی د شیخول کو افغانستان لپاره وسی.
د یادونه د چې ملګری ملتونو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دا څرګندونه کوي چې شاوخوا یو ونې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان ویلی و چې یوازې په خبرو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیول کېدای، بلکې په دې برخه کې باید پیاوړي اقدامات وشي او حکومتونه له طالبانو سره حساب کتاب وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. افغانستان د هندستان په وړاندې توپو هنه غوړه کړه. د اسیا ایمرجینګ جامپا دوی منی ما پایلو بکی د افغانستان الف لوبډلې د هندستان الف لوبډلې په وړاندې په چوغټل او توپو هنه غوړه کړې ده. د غسیالې چې نن جمعه د عمان په قربت توپ ترسره کیږي د کابل پر محل شپږ بجې پیل شوې. د دې لوبې ګټونکو لوبډلې بعد اکتوبر په 20مه نیټه د سریلانکا الف لوبډلې په وړاندې پایلو به ولوبوي. په نننۍ سیالي کې د افغانستان لپاره صدیق الله اتل، زبید اکبری، درویش رسولی، محمد اسحاق، شرف الدین اشرف، کریم جنت، شاهد الله عبدالرحمن، علی محمد غزنفر، قیس احمد او بلال سمی لوبه کوي. په دې اړه به نور جزئیات هم درکوو، خو اوس ورځو د کډوالو راپور ته. د کډوالو نړیوال سازمان وایي د اکتوبر په لومړیو دوو اونیو کې شاوخوا 15,500 افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. تفصیل سنا کاکړ نور.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 15 نیټې 15,513 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې له ډلې یې 600 کسان په جبري ډول ستانه کړل شوي دي. د IOM د تازه راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې د دوه وروستیو اونیو په پرتله 8% زیاتوالی ښيي. په راپور کې دغه شان زیاته شوې، که څه هم د تیرو راپورونو له مخې ډېری افغانان د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه وتل، خو اوس دغه افغانانو په شمېرو کې هم زیاتوالی راغلی چې د کور د کرایې او د خدماتو د بل ورکولو د توان نه درلودو له امله له دې هېواد افغانستان ته ستنېږي. دا یو هم د راپور له مخې 15% افغانان د کور د کرایې او 40% د خدماتو د بل د تادیه کولو د توان نه درلودو او 10% د کار د نشټوالي له امله د پاکستان پریښودو ته اړ شوي. یو شمېر هغه افغانان چې په روان زیږدیز کال کې له پاکستانه ستانه شوي دي هم دا خبره مني، وایي په یاد هېواد کې له ډېرو ستونزو سره مخ وو، له همدې امله خپل هېواد ته ستانه شول. یو له دوی څخه عبدالرحمن چې اوس په ننګرهار ولایت کې استوګندی ازادي راډیو ته وویل:
زه تا لامل دا هیڅ هم نه وو، نیکور کراګانې ډېرې وې، د برق بلونه ډېر ول، چې هغه د موږ د وس نه بهر ول تقریبا 15,000 روپۍ د کور کرا او برق بل جوړېده. نو دا به موږ څومره پیدا کول چې د برق بل هم ورکو او خپلو وړو او د کور خرچ هم چلوله.
خو دا رسنه شوی شکایت کوي، وای په افغانستان هم موسنه دی او ژوند یې لګڼو ننګونو سره مخ دی. له پاکستان یو بل تازه راستون شوی افغان عزیز الله چې په میدان وردګ ولایت کې اوسیږي وایي:
کله زیات دي صحت باس کې بیکاری دا روزګاری دا کې دي چې که دا ته پوره کولای نشو، دا سره یو زمينه د کار ځم ته نه برابر. کورونا ټول زړه کورونا دي جوړ کورونا نشته، تورونو کورونو کې مړول دي، خورونه ټول خراب، نو د شمی خطر مشکلات بيخي ډیر دي.
د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 را په دې خوا نږدې 500,000 افغانان له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې 40% یا څه باندې 250,000 یوازې په روان زیږدیز کال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د بیکارۍ، بېوزلۍ، امنیتي ستونزو او په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د محدودیتونو له امله یو شمېر هیوادونو، په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې هلته هم د اقتصادي ستونزو تر څنګ د دې هیوادونو د پولیسو لخوا د لازمو اسنادو نه درلودو له امله له ځورونې، نیونې او بېرته ستونې له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د تلې په دې شمه په یوه راپور کې ویلي وو چې د روان 31 کال جولای تر سپتمبر میاشتې پورې 1,000,000 افغانان له خپل هیواده وتلي دي.
وړاندې به منځني ختیځ ته هم ورشو، خو تر هغې وړاندې ورځو د امریکا را روانو ټاکنو ته. الکترالیک کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ کله چې امریکایان را روان نومبر میاشت کې رای ورکوي، د دوی رایې په مستقیم ډول ګټونکی نه ټاکي، بلکې د الکترالیک کالج یا ټاکنیز پلاوی په نوم یو پیچلی سیستم د امریکا راتلونکی جمهور رئیس انتخابوي. دا چې دا سیستم څنګه دی، صفی الله ستانگزی په دې راپور کې په دې اړه جزئیات راټول کړل.
د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رای گیری مرکزونو ته ورځي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پر رای پاڼه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډونالد ټرمپ او د هغه د سیالې د دیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغه کسانو ته رای نه ورکوي، پر ځای یې الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الکترال کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې وو چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رای ګیري کې هر سړی یو رای لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9,000,000 ته رسیږي، چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رای ګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي؟ که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلوده، اجرایه قوه به د مقننه قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رایې یو ډول مشارکت دی. الیکټرل کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استادو په برابر الیکټوران یا ټاکونکي لري. الیکټر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رایې حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري، نو په همدې برابر الیکټرال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازی لري، په مجموع کې 450 الیکټرال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 18 برابر ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 13 برابر کیږي. په مجموع کې 538 الیکټرال رای په 500 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوی. څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الیکټران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رای ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالي شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الیکټران یا ټاکونکي ممکن بل کاندي ته رای ورکړي. په 2014 کال کې لاسو په اصطلاح واده خلاف الکترونو د ژمنو خلاف رای ورکړه. لاسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رای ورنکړه او دوه نور هم ډونالد ترامپ ته رای ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکونکو په ورستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمه وضع کړې چې بے باور رای بلل کیږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی: رای په خپلواکه توګه د هر ایالت او د متحده ایالتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکو هر څه خپلوي سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رایې ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 200 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډیر رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالد ترامپ په داسې حال کې چې له خپل سیال هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډیر الیکټرال کالجونه خپل کړي وو.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
لکه څنګه مو چې مخکي په خبرونه کې اته ونه وکړه، افغانستان د هند په وړاندې توپهنه غوړه کړې ده. د اسیا د ایمرجینګ جام په دوی منی ما پایلو بکی د افغانستان الف لوب ډله د هندستان الف لوب ډلې په وړاندې په چي وګټل او توپهنه غوړه کړې ده. د غسیالي نن مخام شپږ بجې پیل شوې د عمان په قرب ته باندې، او د دې لوبي ګټون کې لوب ډله بعد د اکتوبر په شپږ وشتمه نیټه د سریلانکا له الف لوب ډلې سره پایلو بکوي. په نن سیالی کې د افغانستان لپاره صدیق الله اتل، زبید اکبری، درویش رسولی، محمد اسحاق، شرف الدین اشرف، کریم جنت، شاهد الله، عبدالرحمن، علی محمد غزنفر، قیس احمد او بلال سمی لوبه کوي. په دې اړه به نور جزئیات وروسته هم درکړو. اوس راځو یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ له سفر وروسته لندن ته بدی نیت رسیدلی دی، چې د منځني ختیځ شخړې له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. انتونی بلنکن په غزه او لبنان کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره هیله مند دی. تفصیل احمد چیبر نورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن نن په لندن کې وویل چې په لبنان کې د اسرائیل او ایران ملاتړي حزب الله ډلې ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر ډیپلوماتیک حل لارې ته سمدستي اړتیا شته. حزب الله ډله واشنگتن د یوې ترګرې ډلې په توګه پیژني او اروپایي ټولنه د حزب الله پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. دا ډله د لبنان پر لویه جنوبي برخه واکمنه ده. په لندن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره تر دوه اړخیزې غونډې مخکې د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن اسفتی وویل چې د غزې په شمالي سیمو کې قومي تصفیه روانه ده، چیرته چې اسرائیلي ځواکونو په روسي اونیو کې خپل پوځي کمپاین ګړندی کړی دی. انټونی بلنکن لندن ته د منځني ختیځ له سفره رسیدلی دی. دا په غزه کې د حماس د مشر یحیی سنوار تر وژلو وروسته سیمې ته د بلنکن لومړی سفر و. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ته به ترګر ډلې په توګه پیښنی. بلنکن نن په لندن کې هیله ښکاره کړه چې د سینوار مرګ په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو زمینه مساعده کړي. شاغل بلنکن روانه اونۍ د منځني ختیځ د سفر پر مهال په لبنان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هم غونډې لرلې. اسرائیل تیر میاشت د حزب الله ډلې پر ضد په لبنان کې پلي عملیات پیل کړل او هوایي بریدونه زیات کړل، چې له عمله 12 لک خلک د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. انټونی بلینکن وویل چې په لبنان کې د ملکی تلفاتو مخنیوي باید وشي او د لبنان پوځیان هم د جګړې په منځ کې ایثار نشي. اسرائیل وای چې د لبنان د جګړې څخه هدف دا دی چې هغه پولیسکونو سره بيځای شوی اسرائیلیان چې د اسرائیل په شمال کې د حزب الله د توندیو له عمل خپل کورونه پریښي دي بیرته خپل کورونو ته ستانش.
ل خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان هنرمندان وای په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر هنر او هنرمندانو لګول شو محدودیتونو نه هلي کړی دي. توی ازادي رادیو سره په خبرې کول ل خپل هنر د لری کېدو لامل دوی مایوس دي او ل روحي رواني ناروغي سره لاس کړوان دي. نن د اکتوبر 15مه د هنرمندانو لا نړیواله ورځ سره برابر ده. تفصیل په دې اړه سنکا کړنورو.
یو شمیر افغان هنرمندان وای په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شویو فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړی دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولای خپل هنر پر مخ یوسي خوشینه دی.
موسیقی برماتن
موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حکیم چاپیریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستونی کې چپ شي او د خپل هویت یو برخه له لاسه ورکړم.
اساس دادن یک بخش اساسی از هویت ما است.
سندرغړې پریالی ولی چې په جلاوطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی، ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په تیرو دریو کلونو کې ډیر کړاوونه ګاللې، له خپل کورنۍ سره په بي برخلیک حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لري پاتې دی.
مونږه اوس په پردو ملکونو کې ډیر په بد حالت کې هنرمندان اوسېږي، د خپل هنر نه ډیر لري. هیله مند یم چې د دې ورځ په مناسبت باندې زموږ د چارواکو لږ توجه هنر ته راوګرځي.
د طالبانو حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان دا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د اګست په 14مه ملت د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی تیر کال یو سره او 328 موسیقي آلې له منځه وړې دي. د طالبانو حکومت هم د شند کابل د ښکلي هنرونو په پوهنسي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څنګه لخوا او د انځورګري څنګه له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه دی ډډه وکړي او د دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منه دي. همدارنګه د هر ډول ژوندۍ موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منه دی چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا دی بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بدل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پانسي څخه فارغ شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وای له هنر لري د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دغه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر دلنداري حق نشته. یو هنرمند په جلاوطنۍ کې نش کولای خپل هنر وخی ځکه هغه اړه د درانه کارونه تر سره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانعی است کې نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نن او بهر افغان هنرمندان د محل بیل بیلو ستونزو سره مخ دي.
خوایا منګه هم دی هنر او هنرمند ورځ لرو. زما چې دی کې خو وختمو کې سپین شو چې نه هنرمند خوندې شو نه ورځ. هغه ورځ چې به ساري الژیو انګیرونو باورونو د مغولس تقدیر ولج کړای دا هنرمند په کلمو کې و بتو دی نشوي. هنرمند پس اسانی سره ساره و نشو کله.
دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر 15مه د هنرمند نړیواله ورځ ده. په دې ورځ د هنر ارزښت، د هنرمندانو خلاقیت او په ټولنه کې د هنر مهم رول لمانځل کیږي. د هنرمند په کلمه کې انزورګر، سندرغاړی، مجسمه جوړونکی، فلم جوړونکی، موسیقي غږونکی او نور هغه کسان شامل دي چې خاصې ځانګړنې ولري. د طالبانو له بیاسلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې هنري فعالیتونه بند شول. دوی دغه شان د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ، د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي مرکز او د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي او تیاتر څانګه هم وتړله او یو شمېر افغان هنرمندان کډوالۍ ته اړ شول.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پښتو خبری مجلې روستی راپور درازو، یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران له خلیلیا کوماچو الیس غواړي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وګوري او له هغوی وغواړي چې افغان ښځو نجونو ته د ورزش او په سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. دوی وایي د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې له ورزش لرې پاتې شوي او دې وضعیت پر دوی ناوړه اغېز کړی او له رواني پلوه ځپل شوي دي. یادولو ده چې د طالبانو حکومت د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د نړۍ دا پخوانی او مشهور سوک وهونکی محمد علی کلی میرمن خلیله کلی د پیروزی په نوم دی ورزشی لوبخالی د جوړول په مخه کابل ته رسیدلی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې کابل ته د نړۍ د نامتو سوک وهونکی محمد علی کلی د میرمنې خلیله کماچو کلی سفر او ورنه د یو شمیر خزینه ورزشکارانو غوښتنې. یو شمیر هغه خزینه ورزشکاران چې د طالبانو د حکومت په څه زیاته درې کلنه واکمنۍ کې له ورزش لرې پاتې دي، له خلیله کماچو علي څخه غواړي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغواړي چې افغان ښځو او نجونو ته په ورزشي لوبغالو کې د ورزش او سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. دوی زیاتوي چې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې له خپلې خوښې ورزش لرې پاتې دي او د وضعیت پر دوی ناوړه اغېز کړی او له رواني پلوه ځپل شوي دي. د دوی له ډلې د جوجیت سو د رشتې یوې ورزشکارې ارزو احمدي ازادي راډیو ته وویل:
یعنی از تمام حق و حقوق من محروم هستیم در او کشور، یعنی در افغانستان ما
په دست یو هیواد کې چې خزی لخصل حقوق او هیلو یې بی برخی دی او په دست حال کې لپردی هیواد یو میرمن رزی او ده همه غا هیواد کې ورزشی استیدیوم جوړوي یو عجیبه کار دی. خوزه ده یوی ورزشکار په توګه له میرمن کلی څخه غواړم چې د طالب چارواکو سره په لیدنه کې د افغانستان د ښځو غوښتنې وړاندې کړي او اولیت ورکړي سو د کار او ورزش اجازه ورکړل شي.
انسان بتونه دوباره به ورزش به تحصیل خود ادامه بده.
د پارا اولمپیک د ویلچر هندبال او باسکټ بال برخه لوبغاړي وحیده نور هم ورته غوښتنه لري.
زما غوښتنه د ښاغلي علي څخه دا ده چې دیدم معلولینو انجنو د پرزش بره کې د امارت اسلامي چارواکو څخه یو غوښتنه وکړه چې د برخه کې محدودیتونه لرې کړي، هم دی محدودیتونه ایسته کړي او هم دی هم پراختیا ورکړي د انجنو ورزش لپاره.
د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د نړۍ د پخواني دروندو وزني اتل سوک وهونکي محمد علي کلی میرمن خلیله کلی د پنشن مې په ورځ د اقرب د میاشتې په درېیمه کابل ته رسیدلې چې د پیروزی په نوم د کابل په قرغې سیمه کې د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړي. ویل شوي چې نوموړی په دغه شان د محمد علي په نوم یو ورزشي بنسټ هم پرانیزي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دوی د افغان میرمنو د زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو تر څنګ ورزشي لوبغالو ته د دوی په تګ او ورزش هم بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د اگست په 9مه د یوې اعلامیه په خبرولو سره ویلي و چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورټي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای شي. د کارپوهانو دغې ډلې زیاته کړې وه چې د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو له لوري په هر ډول سپورټي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز په اړه پریکنده اقدام وکړي.
دا پښتو خبری مجله پای ته ورسیدو. د دری خبری مجله